السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې و باورې چې اروپایي ټولنه وایي چې طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي د نړیوال ټولنې غوسه باره او پاروي د هغو هیوادونو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې د کورونا واکسین په برابرولو کې پرمختګ کوي. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي مخکلي دی چې دی او نورو راپورونو ته راشو. صفی الله ستانګزای سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکیم: ارګ مانی د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالبانو د استاجو د لیدنې په غبرګون ویلي طالبان یوازې د خپلې کوچنۍ ډلې استاجیتوب کوي. اروپایي ټولنې او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو لاس واخلي. او نن په روسیه کې سره له دې چې حکومت خبرداری ورکړی د الکسی ناوالنی پلویانو مظاهرې کړي دي. پوره خبرونه: ارګ مانی د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالبانو د استاجو د لیدنې په غبرګون وایي طالبان یوازې د خپلې کوچنۍ ډلې استاجیتوب کوي، د افغانانو او افغانستان د استاجیتوب صلاحیت او اعتبار نه لري. د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال دا خبره نن په خپل ټویټر باندې لیکلې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په ټویټر لیکلي طالبانو سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره کتلی دي. هغه په یو لنډ پیغام کې ویلي
په ناسته کې چې په ښه فضا کې ترسره شوه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. همدارنګه د افغانستان د حالاتو او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه، د دوه د توافقنامې په پوره عملي کېدو او د افغانستان او سیمې په سیمې لپاره د امن او سولې ضرورت په اړه هم بحثونه وشول.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت رسمن د نننۍ لیدنې په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ منلې وه چې د طالبانو یو پلاوی له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسېدلی. اروپایي ټولنې او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او ناټو په ملکي استازولۍ سربیره د امریکا، بریتانیا، آسترالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ډنمارک، فنلند، چک جمهوریت، هالند، هسپانیا او سویډن نومونه راغلي چې په افغانانو باندې بریدونه یې غندلي دي. اعلامیه زیاتوي طالبان د اکثرو دغه ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. دغو لویدیځو ډیپلوماتیکو ماموریتونو ویلي طالبان باید پوه شي چې د دوی له تاوتریخوالي ډک او رانوونکي کړنې نړۍ په غوسه کوي، او که سوله په افغانستان کې ټینګیږي نو دغه تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. تر دې نږدې دوه میاشتې مخکې هم د 2020 کال د ډسمبر په 10 اروپایي ټولنې او ګڼو لویدیځو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې غندلې وې او له طالبانو یې غوښتي وو چې له دې ډول بریدونو لاس واخلي. د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي یو شمېر غړو ویلي دي چې د طالبانو چې بحثونو ته د طالبانو د نه حاضرېدو په خاطر باندې د سولې اوسنۍ خبرې لږ څه ځنډېدلې دي. د افغانستان د دولت د مذاکراتي ټیم دریو غړیو، شریفه زرمتی، محمد رسول طالب او غلام فاروق مجرو، نن په یو خبري کانفرنس کې افغان خبریالانو ته د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکول. شریفه زرمتی وویل چې د افغانستان ټیم هر وخت د خبرو لپاره چمتو دی، خو دا طالبان دي چې په یو بل په مال خبرو وزیم.
که طالبان په دې فکر کې چې د افغانستان د مذاکرې حیات په بل اخره بیا وسیله کوي، به ستړی کوي، به سدوی کدل ته پاتې سي، یا به ستړی کوي یا به بیا وسیله کوي، بل اخره د مذاکرې میز به ترکی او دی به وزي دی په افغانستان ته. دا خبره هم هیڅ کله موږ په خپل ځان باندې نه پرېږدو.
طالبانو تر اوسه پورې د خبرو د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی یو پلاوی ایران او بل پلاوی په روسیه کې له روسیې او ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان پوځي چارواکي دا کوي افغان او ځواکونو په کندهار کې یو هوایي برید سره شپږ درش وسلوال طالبان وژلي. د 215 اتل قول اردو ویاند خواجه یحیی علوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیره ورځ طالبانو د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالی په کوهک، جوی، لاهور او دشت بولان سیمو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید په مخه راټول شوي وو. دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواوو په ملاتړ دغه ډله ترهګر په نښه کړل چې په پایله کې شپږ درج طالبان ووژل شول، 15 تنه ټپیان.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان پوځ د دې ادعا وروختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې د روسي د اپوزيشن د مشر الکسي ناوالني زرګونه پلویان نن د غیواد په بیلابلو سیمو کې مظاهره تر او زیاو د ناوالني د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. پرون د الکسي ناوالني پلویانو ته سخت خبرداري هم ورکړل شوې چې نن د مظاهره نه کوي. د راپورونو لمخې پولیس او امنیتي ځواکونه د نن ورځې تر مظاهره مخکې د الکسي ناوالني یو شمیر نږدې کسان او متحدان نیولي او په موسکو کې پر تګ راتګ بندیزونه لګولې دي. الکسي ناوالني د پوتین کلک مخالف د دوی اونې مخکې له جرمني موسکو ته تر رسیدو وروسته په وای ډګر کې نیول شوې وو. ناوالني د تیر کال د دوبي په ورستیو کې په نوې چوک غازو له مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته تللی وو. تیر اونې د ګون په لویانو د روسیې په سلو خارونو کې مظاهره وکړه. او هندي رسنې وایي د جیشل هند په نوم یوې ډلې په نوې ډلې کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د 14 مسولیت په غاړه واخیست. د هند پولیسو پرونو ویل په نوې ډلې کې د اسرائیل سفارت ته نږدې وړه 14 شوې خو په لړ کې چاته زیان نه دی اوښته. اسرائیلي رسنې جیشل هند په ایران پورې تړلې ډله بولي. جیروسلم پوسټ اسرائیلي ورځپاڼې د هندي رسنیو په قول ویلي د هند امنیتي چارواکو د خپل هیواد د مهاجرت له ادارې غوښتي چې د هغو ایرانیانو د نومونو لیست ورسره شریک کړي چې په وروستیو کې هند ته ورغلي.
ازادي رادیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اروپای ټولنه وایي که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي د نړیوال ټولنې غصه به وپاروي. د افغان دولت مرکزی پلاوی بیا وایي طالبان د سولې په خبرو کې وخت ضایع کوي او د خبرو پر ځای په سفرونو بوخت دي.
که طالبان په دې فکر کې چې د افغانستان د مذاکرې حیات به بالاخره بیا وسیلې کوي به ستړی کوي به چې دوی کدلته پاتې شي یا به ستړي کېږي یا به بیا وسیلې کېږي.
کندوز کې خلک وایي د جګړو زیاتوالي پتنګ کړي او له دولت غواړي چې د دوی غم وخوري.
زمونږ کور په داخل د ښار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسېږي.
خوست کې د لویو موټرو چلوونکي وایي د غلام خان بندر دی په رسمي ډول ترانزیت شي. د هغو هیوادونو شمیر په ډیرېدو دی چې وګړو ته د کورونا واکسین برابروي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. اروپای ټولنې په وی اعلامیه کې د یو شمیر هیوادونو او ناټو ملکی برخې په اساس ولې ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړي د نړیوال ټولنې غصه به وپاروي. په اعلامیه کې روسي هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې ستونزې جوړول تر ډیره د طالبانو کار بلل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هم طالبان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وروستیو هدفي وژنو عاملین بولي، خو طالبانو بیا دا ادعا رد کړي او له ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې تاوتریخوالی هم پر دوی تپل شوی او د دوی جنگیالي په دفاعي حالت کې دي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال دا موضوع تعقیب کړی او د محل سره د ټلیفون په کرخه دی. مهرباني وکړئ د اروپای ټولنې د اندېښنو جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
کابل کې اروپای ټولنې د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه ټولنې غړي او د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماټیک استازولۍ لکه استرالیا، کاناډا، چک جمهوریت، ډنمارک، فنلند، فرانسې، آلمان، ایتالیا، د ناتو ملکي استازولۍ، هالند، اسپانیا، سویډن، انګلستان او امریکا په افغانستان کې ورستۍ هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې ستونزې جوړول په کلکو ټکو غندلي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې دغه غواخونه د افغانستان مدني ټولنو، قضایي برخې، رسنیو، مذهبي، روغتیایي او د حکومت غیر نظامی کارکونکو ته دي چې د اصولې د افغانستان لپاره ډیر اړین. اروپایي ټولنې په دې اعلامیه کې د دې پیښو ډیری عاملین طالبان بللي او ویلي دي که حالت په دغه شان دوام ومومي، دغه تر به د دولتي بنسټونو د کمزورۍ لامل شي او مخالفو ډلو ته به د نورو فعالیتونو زمینه هم برابر شي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د انرژۍ، امنیت، خوړو پر غنیزو چارو کې ډیره پانګونه کړي او طالبان باید دا درک کړي او د نړیوال ټولنې غوسره ونه پاروي، خو دا طالبان بیا په دوی لګیدلې ترونه ردوي. د دې اعلامیه لیکونکي د افغانستان له دولت څخه غوښتنه کړې چې د رامست شوی او پیښو د څرنګوالي په اړه لازم څېړنه وکړي ترڅو هغه ډلې چې دغه اعمال ترسره کوي ولسته تر پیژندنې وروسته په سمه توګه محاکمه شي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر وایي چې طالبان په مستقیم او غیر مستقیم توګه په هدفي وژنو د رغنیزو چارو د مخنیوي په برخه کې لاس لري. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان اوس یو چتر رامنځته کړی او د دې چتر تر لاندې نورې ترهګرۍ بلې هم فعالیت کوي. خو طالبان نو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه اداوې رد کړي او دی تبلیغات دلیل دي. د ښاغلي مجاهد خبره طالبانو د تیر کال په پرتله خپل حمله کمې کړي او په کومو ځایونو کې چې شوي دي د افغان امنیتي ځواکونو د مخکې تګ د مخنیوي لپاره ځوابي بریدونه شوي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستۍ کې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د هغه کسانو تر څنګ اروپایي ټولنه درېږي چې د یو سیاسي توافق له مخې د جګړې ته پای ته رسېدو ته
ډېره مننه. په کابل کې مو همکار وو چې ویلې اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې چې د یو شمیر هیوادونو او ناټو د ملکی برخې په سازبلې خبره کړې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. طالبان بیا ځان د تاوتریخوالي لامل نه بولي. دوی وایي چې په دفاعي حالت کې دي او ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دوی پر ضد عملیات کوي نو ځکه تاوتریخوالی رامنځته کیږي. په یو بل پرمختګ کې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د طالبانو مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو دوام ته تمایل او لیوالتیا نه لري. د دولت د خبرو د پلاوی درې غړو نن له قطر په انلاین ناسته کې خبريالانو ته وویل چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې د ګډون پر ځای د بیلابیلو هیوادونو سفرونو ته مخه کړې ده. دا موضوع مو بل همکار تعقیب کړي دا محل را سره سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ د افغان دولت د مرکچی پلاوی د دغو خبرو د دغو چارواکو د خبرو جزئیات څه دي؟
د قطر د پلازمینې دوحې په خبرو کې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی د نه ګډون په اړه د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی کلاکه نیوکه. د دولت پلاوی درې غړي له قطر د یک شنبه پورې په انلاین خبري ناسته کې وویل طالب پلاوی د سولې هوکړې په اړه د امریکا د نوي حکومت دریځ ته منتظر دي او تر اوسه د مذاکرې میز ته نه دي حاضر شوي. د دغه پلاوی غړي رسول طالب وایي د سولې په اړه د طالبانو سرګندونې د سولې په اړه د دوی له عملی اقداماتو سره توپیر لري. ښاغلی رسول زیاته کړه هغه وایي زموږ برداشت دا دی د طالبانو هغه سرګندونې چې د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې د سولیز حل په اړه یې کوي له عملي اقداماتو سره توپیر لري. زموږ ټینګار دا دی طالبانو هغه ډول چې ژمنه یې کړې ده له دې ډول دوګنی چلند نه دی لاس واخلي. ښاغلی طالب د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنظیم د موقت حکومت په اړه چې په مسکو کې کړي بي ورسته سرګندونو ته په اشاره سره وایي چې دا ډول خبرې د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو لپاره سوي دي. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي د غړي دغه غړي زیاتوي طالبان کولای شي چې خپل هر ډول غوښتنې د سولې په میز کې مطرح کړي نه په نورو هیوادونو کې. په ورته وخت کې د افغانستان د دولت د پلاوی بل غړي شریف ازرمتی په ځانګړي توګه د موقت حکومت د بحثونو په اړه وایي
خنوی طالبای
را کی د یو کشور میره از توربین یو مایک یا کشور هغه وای د طالبانو هغه څنګه د ونی چې نور هیوادونو له هیوادونو له توربین څخه وای ولسمشه د تند ته سی په هیڅ ډول زمونږ او زمونږ خلکو نه ندی. خلک د ولسمشه پر رايو راغلی دا له بل خو د ولسمشرګي له لوري یو کمیسن توظیف شوی تر څو د ملي مصالحې له عالی شورا او افغان سیاسي رهبرانو سره لالي دوکو ته ورسته د سولې په اړه وایي. په طالبانو د سیاسي دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه تازه لیکلي د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغه ډلې پلاوی د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره کتلي. ښاغلی نعیم لیکلي په دغه ملاقات کې د بین الافغاني مذاکراتو د دوه د سولې د هوکړې په بشپړ عملي کېدو په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت د اړتیاو په اړه بحثونه شوي دي. بله
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وو چې ویلې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی یو شمیر غړي وایي چې د طالبانو مرکچی غړي د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. د میدان وردګ ولایت بهسود ولسوالۍ کې د جمعې ورځې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي سفر ځنډېدلی دی. د ملي امنیت شورا دفتر مني چې د بهسود په لومړۍ حصه کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ نښته کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پیرون ویلي و چې په دې پیښه کې و امنیتي ځواکونه او 15 تنه ملکیان ټپیان شوي او دغه راست تر څنګ 9 تنه نور وژل شوي دي. د موضوع جزئیات معلوم ندی، خو دغه کومپلاوی چې ټاکل شوی حل تولاړ شي د سپیناوی لپاره ټاکل شوی، دوی به د موضوع سپیناوی کوي چې معلومه کی څه خبره ده. همکار مو را سره د ټلیفون په کرخه دی دغه نوی پرمختګونه تعقیبوي. مهرباني وکړئ، دغه پلاوی سفر زندیدو خبره لا هم همداده او که څه تغییرات راغلي؟
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نه یوازې دا چې دا خبره مني چې سیمې ته د ګمارل شوي پلاوي سفر ځنډېدلی، بلکې دا هم وایي چې د میدان وردګ ولایت د بهسودو په لومړۍ حصه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفتر په یو خبر کړې اعلامیه کې ولیکل چې پیښه د امنیتي سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ شوې او یو شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د ملي امنیت شورا په خپله رسمي فیسبوک پاڼه دغه خبره کړې اعلامیه لسوده کو ورسته ډیر تل لري کړه. په اعلان کې د پلاوی د سفر د ځنډې دوه علت خراب هوا خودل شوی و، خدای دا ونه هم پکې شوی و چې که هوا ښه شي ژر به سیمه ته پلاوی ولاړ شي. د امنیت شورا په اعلان کې دا هم راغلی و چې د ګمال شوی پلاوی مشري د ملي امنیت شورا مرستیال عبد الله بار ته سپارل شي، بیا نور پلاوی کې بیا د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موینه پرېشر خان میدان وردګو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او نور قومي مخاور شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په دې پیښل کې د ملکیانو د مرشوب له مسؤلیت د علیپور اړوان پر غیر مسؤول وسوال واچول او جاته کړی و چې امنیتي ځواکونو د بهسودو په لومړۍ حصه کې نظامی تاسیسات جوړول، خو غیر مسؤول وسوال پرې ډزې وکړي او ملکیانو ته هم مرشوب له داوی لخوا وښتې ده. هغه دا چې د سیمه اوسیدونکو لخوا بیا بې بنسټه وبلل شوه. د کورنیو چارو وزارت د پی خ کې د وطن او امنیتي چارو او پنځه ملکیانو ته ټپی کېدو او نه ته غیر مسؤول وسوالو د ورشل کېدو خبره کړې و. خو پی خ کې بیا هغه ځان چې ټپیان دی ولی پورته نږدې کسان دي دا خبره نه مني. د جواب کوم یو کس چې په دې پی خ کې ټپی شوی او بیا د بامیان روغتون ته البته د ټپ درغېدو په مخه لګول شوی دی. ازادي رادیو ته ویل چې دوی لاجون کې د دې په خاطر باندې ګډون کړی و چې ویل کېدل امنیتي ځواکونه راځي ولی پور نشي، د دې په خاطر باندې چې امنیتي ځواکونه علی پور ونه نشي لاریون وک، خو پر لاریون باندې امنیتي ځواکونو ډزې وکړي. خو د میدان وردګ والی عبدالرحمن تاریخ بیا وایي چې لپیخ وروسته اوس وضعیت په سیمه کې عادي ده. هغه ازادي رادیو ته په یو را لګلې ویډیوي کلیپ کې د پیخ ټول جزئیات همدا خوندل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د 29 امنیت قومندانانو د معرفي او د امنیتي ځواکونو تاسیسات جوړول او هغه ته د اکمالات تجهیز په موخه تللي وو چې د علیپور اړوند سوالو کسانو پیډې ذکر دي چې موږ سره ختم رامنځته شوی او مرجوب نم لري. خو هغه دا ویل شي اوس وضعیت البته تر قابو لاندې دی. پولیس یې راکې د میدان وردګ کې وساج محمد مهدی راځي خام ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې وضعیت کنټرول دی. په هغه ویل چې امنیتي ځواکونو سره سلويخ کسان ملکیان ګروګان نیولي، خو کورنۍ او چارو وزارت بیا دا خبره نه مني. اما د میدان وردګ والی بیا وایي چې امنیتي قواوې هلته یوازې د امنیت د ټینګښت په موخه لیکدول شوې دي. علیپور لوبین ته 2013 کال کې هم د افغان امنیتي دمیري امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا دې خاطر باندې ونیول شو چې ګنی غیر قانوني وسوال لري باجګری کی او په ځینی کورونو باندې توران دي چې هغه غیر قانوني دي. خو ولسمشر د دویم رسال سرور دانش په مزګرتوب او د یو ضمانت په خپل کېدو باندې دې خاطر باندې خوش شو چې نور بدل کارونه نه کوي. اما د هغه پلویان چیرې په بامیانو کې غونډه کړي، هغه بیا د خپل حقونو یو مبارزه وتل بولې وایي چې دوی هم لا تړي.
ډیر مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي رادیو خبريال و چې د میدان وردګ په بهسودو کې د ورستۍ لانجې حال راکو. هلته د تیرې جمعې په ورځ د علیپور د کسانو او د غرز امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې لا هم د موضوع اصلي بڼه نه ده معلومه، خو دولت پلاوی ټاکلی چې هلته ولاړ شي سپیناوی وکړي او له ولس سره راپور شریکي. خو راپور کې مو اوریدل چې هلته د پلاوی سفر هم ځنډېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.
په کندز ولایت کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او هر شپه د دې ولایت ولسوالۍ او د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهدانې وي. خلک وایي چې روان وضعیت په تنګ کړی دی او د سولې په خبرو یې هم باور له لاسه ورکړی. نور په دې راپور کې
په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پایل سره سم په کندز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او دې روان وضعیت د خلکو پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو اوسیدونکی دیرس کلن عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زمونږ کور په داخل د ښار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسیږي. یعنی تاسو موږ خپله د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمیو غږ ښار ته راورسیږي، نو جنگ به د ښار په کومه نقطه کې، جنگ به د ښار په کومه سیمه کې، وژنې، ترور، اختطاف دا روان دي. نو موږ د دولت نه جدي غوښتنه کوو چې د امنیت په برخه کې د خلکو امنیت ونیسي او د کندز ولایت امنیت کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت زیات شمېر اوسیدونکي انتقاد کوي چې حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي ګامونه نه دي پورته کړي او له امله یې د هرې ورځې په تېرېدو سره په دې ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمه نوره هم راتنګه کیږي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی نیاز محمد وایي:
اوس دا ډېر وخت کېږي، له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، ناامنیګانې شروع شوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته، ده نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي. څه چې وکړو خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی 28 کلن علاګل هم له ورته ستونزې سره کوي:
نن د ښار وضعیت همداسې خراب دی، وضعیتونه سم پاک ګډوډ دي، هېڅ امنیت نشته، دلته چې سر هر اوړي ثبات راوړي. دولت موږ دا غواړو چې موږ ته امن راوړي، سوله راوړي، جنګونه ختم کړي، جنګ نه چینه جوړ کړي، بیروبار نشته، بازارونه ګډوډ دي، سوداوي نشته.
خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې دولتي ځواکونه د ښار د امنیتي کمربند ټینګښت په هدف د کندز مرکز اړوند په شاوخوا کلیو کې پوځي عملیات پیل کړی او په نتیجه کې د لغمانیو، د شینوار او د زرخرید په سیمه کې یو شمېر کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ورځو خوست ته. په خوست ولایت کې د لویو موټرو چلوونکو غوښتنه کړې چې د غلام خان بندر دې په رسمي ترانزیت بدل شي. دوی وایي افغان دولت په وار وار ورسره د دغه کار ژمنه کړې، خو په خبره یې چې دغه ژمنه تر اوسه نه ده پلی شوې. نور په دې راپور کې اوریدل شي:
د خو سوداګر د ترانسپورتي اتحادیو غړي او د لوی موټرو ډریوران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو په برخه کې دي خپل حادثه چټکی کی او د لارې د هم د تورخم او سپین بولدک د لار پشان د افغانستان او پاکستان د حکومتونو لخوا په رسمي توګه ترانزیت شي. په خوست کې د بی ترانسپورتي اتحادیه مشر سردار خان زدران آزادۍ رادیو ته وویل:
البته مالونه راغلی دی، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوی دی، حکومت یې ورته آماده ده، د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي. نو د موږ د دولت نه، د وزیر خارجه نه، د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي وهڅوي دغه د ترانزیت لپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو مراحل دې سر ته ورسیږي. د زیاته کړه که د خوست خلکو دې روا غوښتنو ته رسیدګي ونه شي، نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
تویر جمهور نم دا هیله د ولایتي درنه د هیله چې موږ د ترانزیت په سلام خلاص کړي، مراحل چې خلاص وي، پاکستان هیواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي او موږ په تمه چولې ور چې کوس کې نه کیږي. هیڅ د خبره خاموشه پرته ده. ګوره کچیر د ترانزیت په مسله باندې د ډرورانو په جایزو حقوقو باندې دوی غوونه کی غور ونه کی، نو د خوست خلک ورچګي د لارو د لارو بندوي، د غلام خان لارو بندوي او د کابل لوی لارو بندوي، تر څو چې موږ لارې ترانزیت کړی نه وي، مرایل خلاص نه وي او د ډرورانو ته صحیح جایز حقوق نه وي ورکړي قانون په چوکاټ کې.
د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بل لوري ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصول کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی خوست ته په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
یعنی کار اخلاص تا رسمیت مسائل چی می دی په دمو تعقیب کړم یو تر اخیره پر رسیدلی دی یو ځای هغه اعلان چې رسمي پای دی اوسه هغه یو ځای د ترانزیت په څیر کار په دمو څه د غری مالی نه ټول جیو راځي او نور برخي پای سوي.
د غلام خان لار چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي. که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی نه بناست، نه مونومنت، ایتس یو.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
په نړۍ کې د هغو هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا ویروس ضد واکسین په برابرولو کې پرمختګ کوي. ډیرو هیوادونو ته دغه واکسینونه د کواکس په نوم یو نړیوال ائتلاف لخوا چې د نړۍ له بیوازلو هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برابرولو کې مرسته کوي ورکول کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د پاکستان، ایران، اوکراین، ګرجستان او د مصر په ګډون یو شمیر هیوادونو پرون اعلان وکړ چې کووید 19 ناروغي پر وړاندې د خپل وګړو د واکسین کولو پروګرامونه به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. د دغو هیوادونو روغتیايي چارواکو وویل چې د کورونا وایروس ضد واکسین میلیونونه ډوز به ډیر ژر ترلاسه کړي. پاکستان اعلان کړ چې د کوواکس د نړیوال ائتلاف له لوري چې د نړۍ بېوزلو یا لږ عاید لرونکو هیوادونو ته واکسین په برابرولو کې مرسته کوي او چارې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا هم غږی کیږي. د استرازینیکا 10 میلیون ډوز واکسین برابر کړی دی. په روغتیایي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان وویل شپږ میلیون ډوز به د روان 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هیواد ته ورسیږي او پاتې د دې کال په نیمایي کې. هغه وویل چې راتلونکې اونۍ به د سینوفارم واکسین چې د چین د دولتي کمپنۍ لخوا د کورونا ضد تولید شوی واکسین دی کمپاین پیل کړي او په ترڅ کې به روغتیایي کارکوونکي واکسین شي. کوواکس په اوکراین ته په فبروري میاشت کې د فایزر بایو انتیک واکسین 110,000 ډوز ورکړي. د دې هیواد د روغتیا مرستیال وزیر ویکتور لیاشکو وویل دغه واکسین به سمدستي په هغو روغتونونو کې روغتیا پالانو ته ورکړل شي چې د کووید 19 ناروغانو درملنه کوي. اوکراین به هم د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د استرازینیکا د 2 میلیونو تر 3,200,000 ډوز پورې واکسین ترلاسه کړي. د افغانستان، بلګاون، ایران به څلور ورځې وروسته د فبروري په څلورمه د روسیې لخوا جوړ شوی سپوتنیک وی واکسین ترلاسه کړي. د ایران د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په روسیه کې د ایران سفیر کاظم جلالي وویل چې د دغه واکسین د اخیستو او په ګډه د تولید قراردادونه پرون شنبه د ایران او روسیې لخوا لاسلیک شول. هغه زیاته کړه چې د دغه واکسین دوه نورې بستې به هم د فبروري میاشتې په وروستیو کې ایران ته ورسیږي. الجزائر پرون شنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین پیل کړ چې په هغه کې هم د روسي سپوتنیک وی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. سپوتنیک وی واکسین تر اوسه پورې په روسیه، بیلاروس، ارجنټاین، سربیا، فلسطین، وینزویلا، پاراګوای، هنګری، متحده عربی اماراتو او غانا جمهوریت کې راجستر شوی دی. د ګرجستان صدر اعظم په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دا هیواد به د فایزر بایو انتیک واکسین د فبروري میاشتې په وروستیو کې ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې مصر د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز نن ترلاسه کړي. د هیواد شپږ ورځې مخکې خپلو روغتیا پالانو ته د چین لخوا تولید شوی د کورونا ضد سینوفارم واکسین ورکولو بهیر پیل کړی و. د نړۍ اکثرو هیوادونو د کورونا ضد واکسین لړۍ داسې مهال تیزه کړې چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې دغه وایروس د 2,230,000 کسانو ژوند اخیستی او له 103 میلیونو زیات هم پرې اخته شوي دي.
آزادي راډیو اوس هم ورسېدو دویمې نیمایي ته په کابل کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واورئ چې صفی الله ستانکزای اوروي.
ارګمانی د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د طالب لاوی د لیدنې په خبرګون وايي طالبان یوازې د خپل کوچنی ډلې استازیتوب کوي، د افغانانو او افغانستان د استازیتوب صلاحیت او اعتبار نه لري. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر نن له غرمی مخکې په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره لیدلی. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی ټیم وایي دوه ته د طالبانو د پلاوی د ورستنیدو په تمه دي څو خبرې بیرته پیل شي. د دې ټیم ځینو غړو ویل چې طالبان په یو او بل پلمه ځان له خبرو باسي. په بلخ کې ګڼو ترکمنانو د یو نه کلن ماشوم د تختول کېدو پر ضد بیا مظاهره وکړي. 15 شپې ورځې مخکې سړی تختونکو د عبدالروف په نوم نه کلن ترکمن ماشوم تختول او چارواکو تر اوسه درک نه دی لګولې. په روسیه کې د حکومت د مخالف الکسی ناوالنی زرګونه کسان نن مظاهرو ته چمتووالی لري سره لدی چې حکومت خبرداري هم ورکړه ده.
دغه خبرونه کولای شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولي پته ده azadiradio.com. اوس هم راځو د ورځې سپورتي خبرونو ته او لجمن سره سم ورپسې دوه اونیس پروګرامونه، لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې د ورکوشو واجی ځانو د لټې پروګرام.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په بامیانو کې د سکی سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د سکی فدراسیون رئیس محمد داود کارګر ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې تېره ورځ پیل شوې وې چې نن له غرمې وروسته پای ته ورسېدې. ښاغلی کارګر وایي چې دغه سیالۍ په دوو کټګوریو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ترمنځ شوې چې پکې څلوېښتو تنو پکې ګډون کړی و. د نوموړي په وینا د دې سیالیو هدف سکی لوبو ته د لوبغاړو هڅول دي. د سکی سیالیو په پای کې د ځوانانو له ډلې یحیا محمدي لومړی، متین دویم او امید دریم مقام خپل کړ، او د تنکۍ ځوانانو په لوبو کې نعمت الله شیرزاد لومړی، سید فرهاد موسوی دویم او سلیمان دریم مقام ګټلی دی. په بغلان کې نن د غیږنیونې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د غیږنیونې فدراسیون رئیس بابا جلندر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ په لغمان، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 230 غیږنیونکو په ګډون پیل شوې او دوه ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي جلندر په وینا د دې سیالیو د پیل هدف د سولې له پروسې ملاتړ او د غوره لوبغاړو ټاکل په ګوته شوی. د نوموړي په وینا د دې سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته به لس غوره لوبغاړي د کابل د غیږنیونې غوره لوبډلې ته وټاکل شي. او ټاکل شوی چې د متحده اماراتو د لس اوریزه کرکټ لیګ د لوبو په دوام نن یکشنبه هم درې لوبې وشي. په لومړۍ لوبه کې به ابوظبي لوبډله د پونی ډویلز لوبډلې سره، په دویمه لوبه کې بنګله ټایګرز د نارترن وایررز په وړاندې، او درېیمه لوبه کې بیا قلندرز د جیګن ګیلرز لوبډلې په وړاندې لوبېږي. د متحده عربي اماراتو د ټیټن یا لس اوره لیګ په نهمه لوبه کې پرون نارترن وایررز د 23 منډو په توپیر ډیلی بولنس لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا په روانو لوبه کې د ډیلی بولز درېیمه لوبه وه چې لومړی ماته وخوړه، خو د ناردرن وایررز دویمه لوبه وه چې بریا یې خپله کړه. د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه، همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورې چې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ ته د وزیرستان کډوال وایي چې څو کاله کېږي چې دوی د برمل ولسوالۍ ته کډه شوي. د دوی په خبره په دې ساړه ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو غوښتي چې د دوی غږ د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوي چې په دغه موسم کې ورسره مرستې وکړي. دغه ستونزه مو د کډوالو د راستنولو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړې ده. وز به تلیفون کوونکی په خپل ووایي چې ستونزه څه ده؟
دا ما اسدالله خان د شمالي وزستان راغلی، اوس ډېر په تکلیف سره یې نمرسته شته. دا تکلیفونه دي
سو کورونا بایسته؟
تقریبا سالون زرا کورونا
یه طول پا هم دقیق برمل ولسوالی که پراته هسته؟
طول برمل ولسوالی که پراته یو بلکل
تاسی تا دا پکتیکا دا ولایت نا که محیط ندر آغلی تاسی سروی کلی ناسته؟
ندر آغلی مخ که مرست سرشوال بکول کشبک میاشت مرست سرشوال واس آغا بان شوی دیرنا واس میزبخ که بر آغلی وچی تیمر والا جای یا تونر والا جای نجوان و بوری تکلیف و بوری دای وچی بسایی دخ میشه راغلی بخت آوسیا تر یار آغلی دای نا آغا گیم
دا غستالور زر و کورانه سر مرستی شوی؟
نه دا خرزر کورانه سر شوی دی دا غستر کورانه چی دی دا غستر شوی نه
ولی سب شوی ندی؟ دریزر سب تیگی و زر نوری نسب تیگی؟
دیر واجه ندی سب چه اخو روست که راغلی لگورت که راغلی فاهی واجه ندی سب و بل میر مخ که برا غلی میچه دا غزر کورانه سخته تیو چی میجه را پورد ورکر ای دایی بیتا خو یاون پر اغار اغلی مینه دای اغار
ستاسی خو با یه نماینده یی دا غ نماینده ولایت تطلل دا غ شکایت کرده؟
دیر وارا برا غلی خو بلکل اما نتی کیجی زمان بخبره و ممتنه مرون تا تکرتی چه
دغه مرستې دغه درې زره کورنیو سره وشوې؟
دغه سره وشو دا مخکې سره شوې دي دا اوس مې چې وشولی چې پنځلس زره یو ځل وشو دا د پښتوس کې به سره وشو پکتیا ولې سره موږ سره بېخي اوس دوه زره اتلسم نه ورځ کې ژمنۍ مرستې نه بس
دغه مرستو کې څه شی شامل و؟ یوازې نغدې پیسې به او که نه خوراکي مواد مو؟
نه خوراکي مواد اوس داسې چې په کل کې شپږ میاشتې ارتي شپږ نرتي نویسیار والې مرستې چې کومې دي د هغه یو ځل خیمې وي یا وروس کې لرګي وي یا هغې نه مخکې مخکې اول سر کې چې راغلي شپږ زره افغانۍ به بس هغې نه ورځ کې چې کوم سره دي
اوس خو ژمی دی دا خیمې په څه شي تودوي؟
خیمې والا چې بېخي تودېږي نه دومره سړه ده بس چې دومره غوړه لرګي لندویږي دا خچکي کسه ګرد دغه ملاویږي خو بېخي په تودېږي نه سړه ده ژمی دا بل لکه خیا سړه ده
تاسو په دې کمپ کې دی راست او که کله کله د پکتیکا ولایت مرکز ته ورځئ؟
نه بلکل په کمپ کې
نو هلته څه خواري مزدوري کوئ؟
نشته بېخي هلته یوازې برمل ولسوالۍ بازار چې کوم دی هغې ته لوېږي یو ساعت مزل دی په پښې باندې پلګاډي کې هغې ته لاړ شي په اونۍ کې یو وخت مزدوري میلاو شي بیا بېرته وپاس لاړ شي او دوه سوارې ولوېږي او سل روپۍ هغه په اونۍ کې وي نوره بېخي مزدوره شته نه
د برمل نه د پکتیکا د مرکزه پورې څومره لاره ده؟
تقریبا شپږ ساعته مزل دی په بخارر کې او بل عدس تو چې موږ چې مریضون وشي بس په هغه وطن چې پروته وي ځکه چې موږ سره پیسې نه وي چې ډاکټر ته یوسي په هغه وطن بس شي که خپل ارغ شو نرغ شي که نه وي ډاکټر وس روپۍ لري نه چې موږ یې ډاکټر ته یوسي
هلته په دې برمل ولسوالۍ کې کلینیک روغتون ډاکټران شته؟
نشته یو کلینیک دی هغه داسې کلینیک دی چې ډېر خطرناک مریض وي یو پته پلی ورکوي یوه پته خو یوه پته خو نرد شای نه کېږي هغه داسې صحیح کلینیک نه دی چې موږ ته تغویر کوي یا نه
که کوم خطرناک مریض یې هغې سره څنګه کوئ؟ تاسی د وزیرستان څنګه او په کومه وجه راغلی؟
اپریشن یې شیرې کړم شته اعلان وکړه چې تاسو لاړ شئ کوم لارې ته وځئ تاسو زمینه وبوسئ په شپږو شپې کې بیا په وتره ده که زمینه وبوسئ چې وینه بوسئ شپۍ نمبر کوي بس موږ اتن کسون سره راغللي خو ډېر شهیدان شول ولاته د جنګ یوازې هغه ونه رسېدل هغه پرې جنګ شو چې کوترې ور وتلې جېټې بمبارۍ وې چې کولې بس موږ افغانستان ته راواوښتلې ځنې پاکستان ته ولېل نه د موږ افغانستان ترارلک
خستا مشکل به ورسو مسئول مقامات ته به ورسو
خلک تاسو د بوکاسم سره وایم درته چې یو وخت مړی خوري یو وخت بخي خوري حواله چې نوې طریقانه وي موږ دغه مجر دغه په اخلا دي دا مو غشتنه د رسنه اولینه چې موږ دا د خود کوشن مرست سره وشي
خستا مشکل به ورسو بیغمه وسه
دغه ستونزه مو د کډوالو د راستنولو د چارو د وزارت له مشاور باسط انصاری سره شریک کړ.
انصاری صاحب د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه د وزیرستان نه ډیر کډوال راغلي او دوی وایي چې موږ ته کومکونه نه دي رسیدلي. په دې سره کې څه تدابیر او پلان شته؟
اوس کومکونه دي جمعنه کومکونه د بیداتو هیوادوال لرو د ولایاتو په سطح دوی اجرا کېږي او انتقال شوي دي. صرف هغه بېځایه شوي زمونږ هیوادوال چې د جګړې له کبله او د نورو عواملو له کبله دوی بېځایه شوي دي، یعنې د یو کال او دوه کال تر اوسه شوي دي، هغوی ته کومکونه د فصل څاروي نه بیا ترسره کېږي، اول څاروي کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه ترسره کېږي.
جناب انصاری صاحب، دوی وایي چې موږ تقریبا 4000 کور یو او 3000 سروي شوي، بعضي کومکونه ورسره شوي. دغه 1000 کور نور چې دي دوی نه دي سروي شوي، دوی به هم سروي شي.
بیده سیو چه لرو لکه دی وزیرستان بیر در اغیل دی افغانستان تا اغوی دلتا سرمیاشت محترم داره او زین نور ادارات دستی اغوی کولی چی پر دغا برخه که مسئولیت واخلی او اغوی در مرستی وکی، یعنی زمون مشخص کومکونه چې د افغانستان حکومت لخوا نه ترسره کېږي 10000 کورنۍ ده، چې 50000 کورنۍ نور د مرستندوی مؤسسات لخوا نه ترسره کېږي.
انصاری صاحب، دوخم کډوال دي، مهاجرین دي او ستاسو وزارت پورې اړه لري، څه اقدامات نه کېږي د دوی په حق؟ له
اکثر ولایاتو کې سروي جریان لري او ځینې ولایاتو کې هم پای ته رسېدلي دي او دا پروسه جریان لري. یوازې څو ولایات شاوخوا شل ولایاتو یا شل ځینې ولایات ته چې موږ پیدا شوي هیوادوال لرو، یعنی اوس فلحال سروي جریان لري. امید لرو چې دغه سروي پای ته ورسېږي او دغه کورنۍ چې کومکونه ورته تر اوسه نه ده رسېدلې هغوی سروي وشي او بیا وروسته کومک ورته وشي.
یعنې تاسې اطمینان ورکوئ چې دغه به هم سروي شي او کومکونه به ور ورسېږي؟
که چېرې زمونږ د امکاناتو نه بیا بهر وو مرستندوی مؤسسات موږ سره هماهنګي لري، کولی شي چې مؤسسات سروي وکړي او موږ هم نظارت لرو، یعنې کډوالو وزارت مسؤلیت ده چې نظارت وکړي او په هر یو ولایت کې کومجه موجود ده، کومته د حالت اضطرار، کوم کورنۍ چې ډېر مستحق ده هغوی خامخا چې شامل کېږي په دغه پروسه.
یعنی په دغه پروګرام کې دا د برمل مهاجرین هم شامل دي؟
لري، خامخا چې دوی شامل کېږي.
کور ودان،
سلامت.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ ته د وزیرستان کډه شوې کورنۍ وایي چې د دوی د کورنۍ شمیر شاوخوا 4000 ته رسیږي او د ژمي په دغه ساړه موسم کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او د کډوالو د راستنولو د چارو د وزارت مشاور ښاغلي باسط انصاري وویل چې په ټولو ولایتونو کې د اړو کورنیو سروې که له جنګونو بې ځای شوي او که له وزیرستان څخه راغلي سروې روانه ده او د سروې له ختمېدو سره به دوی ته مرستې ورسېږي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0978 8900 00.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د مبرکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم هله د چروغ جوړه خوشاله اوسئ د دې پدې هله ستاسو د نن ورځې خبرونه پیلوم د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو په پیغام پیلو د خبرونه چې دوی په خپل سیمه کې یو کس مونډلې چې خپل کورنۍ څخه لري د تری ورک دی او دغه ورور نشانې راته وایي دغه د نورو دوستانو پیغامونه هم لرو او ورپسې د معمول سره سم بیا تاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو په خپل اور کې دوستانو پسې ګرځئ. البته دوستانو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کو غواړم چې یو لاندې یادونه وکم چې کچيري تاسو هم د خپل کورنۍ په وغړی یا یو دوست پسې ګرځئ او د خبرونه ته پته مې اسنو کله چې د خبرونه وخت رسیږي قلم او کاغذ در سره واخلی د هغه دوستانو چې خپل شمیرې وایي په دقت سره یې در سره ولیکئ ځکه د خبره کوم چې موږ تاسو کوم پیغامونه چې مشترزي په هغه کې تر ډیره زموږ دوستان د پیغامونو د تکرار غوښتنه راځخه کوي وایي چې موږ نمبر ونه لیکي یا راځخه تیر سو یا څنګه سو نو دوی د پیغامونو د بیا تکرارولو غوښتنه کوي او موږ هم مجبور کیږو چې یا خبرونه او یا هم پیغامونه ورته تکرار کو نو د دې لپاره چې ټول دوستانو ته نوبت ورسیږي او موږ د تکرار مخه ونیسو نو لطفا قلم او کاغذ در سره ولري او د دوستانو شمیرې مولیکي نور مو وخت نه نیسم راځي خبرونه وره
سلامونه د غجر رادیو کارکونکو په ایدمانه دغه وخت بخیر به مې وایي څه خلکیم د هلمند ولایت نه تاسو د ورکو څو ځان په لیسه د افغان پیډو نور احمد میمیز خپل نوم نور احمد معرفي کوي او د پلاړو محمود د کورنۍ غړي اکثره ورونه یو ولی جان دی یو ولی خان دی یو ورګول دی نو کدا هر مسلمان ورور دې د دې اتمین د مخدز مصر په تماس کې چې کړه د په اړه یعنی معلومات غواړي د دې مصر دی نو مصر دې پر دوه دوه شمیرو اړیکه ولیږي او دوه خو ملګرو څخه زیاته بخښنه غواړم کوم چې دا نه پاره په کار نه وینو نه مزایمت نه کوي مصر شمیرې دې د کوم سپر و سپر و شپږ دوه درې دوه نه ښه سلور او بل شمیره ده ما له واټس اپ شمیره ده سپر و سپر سپر درې نه اته او درې 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 خدای ته مان جر جر ته ډیر مننه.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا زده ډډ ټول کارکون کار دن کو سلام علیکم کوم پاندې لم چې تر ټولان کارانه جوړ و خوش خوش علی زه اختر محمد خادم من چریک من دلز د یلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کارزک د سیل د خنی باندې ده نو د مور څخه کې یو کاست د داوود په نامه باندې تقریبا نشکل کال کې چې د دغه څخه کې گزاره کوي نو که هر مؤمن مسلمان ور د د سهاله باندې غواړي کوم معلومات ترلاسه کړي نو د دغه شریعت د ځنګ ووي او دا د تقریبا ډیر وخت څخه په دغه سیمه کې گزاره کوي په دغه واشیر ولسوالۍ کې اوسېږي او ډیر د سانو مرته څنګه ولې دی خو یې مو ماسن ور ته لږه دا غونې یې امر غلي کتلې دا غونې یې هم تاسو ته وایم چې کولای شي چې زموږ سره وګڼي ته اوس پرې دی په دغه سیمه کې د دولت گزاره کوي دا اوس لمې چې وایي د ایرات ولایت هم د شندن ولسوالۍ یې ما و ساته ستاسو ته رسیدلې دی نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 01 01 یو څلور دوا اته یو نه ټلیفون نشمره د لګام درته تکراروم 0 و 0 و یو څلور دوا اته یو نه 0 و 1 1 2 3 4 5 6 دا د تخې د کوم زما پیغام نشه کیو سلام
السلام علیکم زما د کمال د سنار په نوم ده مشتاق تعالی دې کې نه فرض څنګه ودی ولو ولمسوي مطلب دې د مین په نامه دې په تاګو ته پیل ده د پښیو د سوالې کې د کوچان سره ورسی مشتاق دې دا نه فرض په نامه شمه نه زنګ وي سپر و سپر شپږ نه دوه ور شپږ بیا سپر بیا یو ول بل شمه سپر سپر و سپر درې سپر یو شپږ بیا یو بیا سپر بیا درې بیا سپر په دا شمه دا کوم څه ځو کوم څه موږ هغه نه کوم ورو دي مشه ما دا شمه ورو نو ورو شمه ورو غني زنګوي
زه منصر د زابل ولایت وسیدن کيم د دادی رادیو د ورکسو اجزانو خبرونه ته پیغام پیدم د احمد پنوم لما سره ملګری ده شپاله کال عمر لري د هلمند ولایت وسیدونکو دا چې په انګلیسي عربي پښتو او دري ژبه کې خبري کوي او زمګ د انګلیسي او عربي او د قران شریف په برخه کې استاد دی. د یو وخت بعد له وخت څخه د ریاضي او د دولسم شم شاګردانو ته د ریاضي علوم هم تدریس کوي. سره هر چا قریبې له موږ سره د بده واړه کې باندې تماس ونیسي. سپور واګا ننه وی پنځه سوه دیرش کوو دیر شمیره یو ځل بیا وایم. سپور واګا ننه وی پنځه سوه کوو دیر. الله پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223481. یو ری بیا وایم 0000223481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 25.
دوستانو اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترمینو زموږ یو الکورک دی د ولس کلو دی د هلمند ولایت مارجو ولسوالۍ د ساکن د سیمې څخه ورک شوی دی. محمد آقا په نامه باندې دی. په هر چا پیدا کړی وي په دغه شمیره د جنګ وي 0132 38 03 و. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم 0132 38 03 و. کوم چیرې د زما پیغام نشر کړي ډېر مهرباني به عمر د ازادي راډیو څخه ډېر خوشاله وي. الله دې وزنه ورکړي، الله دې قدر ورکړي.
السلام علیکم ازادي کې برادي او ټول کارکون کې سلام وایم. بعد له سلام د ما یو ځای د دادا پنځه کال کېږي ورکته دایم درېم څلورم دغه پیغام د شي د ازادي راډیو ته نیو ښایي ده. ماما تر نیمېږم د عبدل زاهر زوی یم د غزنی دی ولایت یم د ګیلان دی ولسوالۍ یم دا زوی دا ورک شي ده. دا ماما داود نیمېږي پنځه کاله یې کېږي. په اړه یې معلومات نه لرم. ورونه یې دی محمد زاهر، محمد زاهر، محمد عالم، محمد ایاس او محمد یوسف یا اوجان دی کلی دی ګلان دی ولسوالی دی اوجان دی کلی هم. و سلام دی خدای په امان.
سلام علیکم وروره، په خیر جوړه تیار ده ازادي راځي پات کوم کول دی ته ټول سلامونه وایم. او زه د ایمند ولایت د دې د دې ولسوالی بسم الله خبره کوم. ما یو ماما دی د الله کال کی دی وروره صورت دی او ما آواز معلومات لري احترام یو جهان مننه خدا پاک مال مرګری ته.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. زه محمد زهری د بادغیس ولایت د رادیو سوال سوالي د ارغار د کلی موږ له پر امام د کارسن یو کوم دی د زما زیر معنی په کام رسوي درې کاله کېږي چې کرکې ته په خارج کې څه رغلار باندې باندې لا درکه سوی دی ولې مسلمان معلومات
عبدالحنان نومیم. از ما یه دوست که ده شهید پرنم باندیش ده تیری یوی نیست سپاره کرم او نید دوستان نکه از ما آواز آوری مناسر ده بخمده شمیره قلی که و نیسی 0 99 0 99 0
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د آزادی رادیو کارکونکو او همکارانو ټول ته اولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما د سلام زمر وشنه خبرې د کریم ا نامه دی د مشکلات او سوالې د خوري د سن دی د کلکې چې ورک دی مخ ته معلومات کوم رول یا د آزادی رادیو خو همکاران د دغه اړین نو مستدیز د دغه اړین معلومات راکړي
السلام علیکم زدا آزادی رادیو ټول کارکون کو اوریدم کو سلام نو اعظم راغول اخن میرزم د یلمن ولایت د مدایې د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کیم. زما یو ورور د دوه کال کې نظر کړی د نوزاد سره ته کاری سم راغمه راخن می دی اصحابي تکلیف یې درو دی نو کار چا ورور د کاري سمرا غمیر اخون په دې اکله معلومات لري نو دا شماره دې ترلاسه کړي 0 00 9 8 8 9 4. یو ځل بیا وایم 0 00 9 8 8 9 4. په دې ورک شرینی ترلاسه کړي و سلام په احترام.
سلامونه احترامات عبدالغاسم د نورستان ولایت څخه. زمدا اکازی فیم الله ولدی محمد الله نومیږي د کونړ ولایت د نړۍ سوالی څخه تقریبا 14 کاله کېږي اندره کړي او تر اوسه پورې کوم معلومات نشته. یا کچا سره وی یا کڅوګ د دې په اړه معلومات لري نو پلان دی شمیرو دې موږ سره تماس ونیسي 0 00 9 15 23. بل شمیره ده 0 00 2 15 15 یو سلو یو اتیا. نو د ورور ولای له مخې مو سره په دا شمیرو ته ماسو نشي. مننه کور مو ودا
د ولای راکټه د هلمند ولایت د ګریس د ولسوالۍ سیمې ادا پیغام ته سپریږم. نو جو ورک حاجز دی چې د میراغا په نامه د سپرنامه د کاغذ او د سکرای د مرزا ګل او د اغاجان زی د بادغه ولایت مرغاد ولسوالۍ د دوه کال کې نظر کړی کورنۍ ډېر پریشان نو که هر مسلمان وروسته معلومات او یا درکې نو ما ته په دغه لاندې شمارو اړیکه ونیسي 0 00 2 8 1 3 0 3. اټکانات شمارا 0 00 3 1 5 9 3 2 8 8. د خدای په امان.
السلام علیکم. ما د کندهار د بلجور کمپنی وګړه یو غواړم چې دا زما یو ورودي او رښتوی دي د دامان د ولسوالۍ د مومند د کلی یا تلک ورځ کې د کور څخه وتل دي. هر چا مسلمان ورو کې د ډاکټر په د اشنا ورځ زما سره اړیکه کوي چې پر اړیا اتاچا ناچا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او یو وخت موږ لومنی بلې خلایور مې او کدی د مو غاور یو یو د خپل د مو غاور وی موږ ته په دغه شمیره باندې ځان وی چې پر اوسه نه نه اتیا شتلو یا دینی شمیره بیا تکرار
دنیوی د زده راډیو نه یو جهان مننه.
السلام علیکم عبدالحنان مومن کندهار ولایت. سلامونه د زده راډیو ټول کډرمن اوریدونکو ته په خاص توګه ته روشن سپتاست. زما یو دوست رکتی د سید محمد انتظار د زما یو دوست د سید محمد انتظار په نوم باندې نو کزما وځوري زما سره چې په همدغه شمیره اړیکه ونیسي 0 0 0 درې شپږ پنځه درې
تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم.